لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. السلام علیکم قدر منوریدونکو، یوې بلې یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روخان سمبالوي. د دې خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره خبرداری ورکړی چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دی نه کوي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
سرکې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوي په لړۍ کې سبا 15مه لوبه لامان سره کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل: د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنیو ساتونکو ته یادونه وکړه او زیاته کړې چې هغه مهال افغان مجاهدین و، خو د پر ځای بهرني ساتونکي ساتلی وو.
25
دی و ادارلس کاله مخکې مجاهدین نو 15 مجاهدین نصف پیدا کړي چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتاري ادعا کوي په داس حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله عبدالله دغه راز وویل چې هغه رنز او درد چې د افغانستان خلک یې نن زغمي د پخواني حکومت د سوار لس کالو میراث دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدلی سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي د خوست پیښه په کلک ټکو وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نماله خوا په خبرسبي خبر پانه کې نیکولایس هایسن ویلي چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د خوست په متون شارګوټ کې د یک شمې د ورځې په ځانوژن کې برید کې د 28 ملکیانو وژل او د لس نور ټپي کېدل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړه چې سیمهیز بازار ته نږدې ځانوژن کې برید هیڅ کله هم نشي توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یو نماله خوا پر هغو وسلو چې یو مخ خلک وژني د سم دستي بندیز لګول غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست په برید کې چې مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، پر ملکیانو سربیره شپږ پولیس هم ووژل سول. د بغلان ولایت د مرکز پیلخمری په یو لوی جماعت کې پرونو په یو چاودنه کې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبريال د راپور لمخې له چاودنې څو شپې مخکې د بغلان والی په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې وو او په بیوزلو کسانو ته په روژه ماتي کې خواړه ویشل. فرانس پریس خبری آژانس د بغلان د امنیه قمندان عبدالجبار پر دلیل قبولولی چې وای چاودونکو مواد په یو جماعت کې د نن ځای پر ځای سیوه. دغه راس پرون د کابل شهر هم د دوه چاودونو شاهد و چې چاته مرکشوب له نه داړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوي په لړۍ کې سبا 15مه لوبه لامان سره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران لامل لغوه سو او دواړو ټیمونو یو یو امتیاز ترلاسه کړ. یو ورځ مخکې افغانستان دریمه لوبه له کوربه سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بي ګروپ کې دی له دې وړاندې د هالند متحده عرب اماراتو ټیمونو ته ماتې ورکړې او لومړی ځای لري. افغانستان باید یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوړسي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني اته 50 پوله، یو یورو شپږ افغاني اته پوله، یو انګلیسي پوند د نوې افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 59 پوله، زر ایراني تومان اته 10 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني. بیا هم شرغلاست. یو روسي وګړي چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د بریټ په تنظیمولو تورن دی او نه غوښتل چې په ملکی محاکمه کې محاکمه سي د ویرجینیا په فدرال محاکمه کې خپل داوا بایلو ده. د ایرک حمیدولین ادعا چې وای دی د جګړې اثر دی او په ملکی محاکمه کې نس محاکمه کېدای د محاکمې لخوا رد شوه. قاضی هنری هوټسن ول طالبان او نور تروریستي ډلې د قومندې منظم تشکیلات نه لري او ځکه د جګړې له قوانینو او اصولو سره نه دی برابر. د حمیدالدین محاکمې ته له دوه اونۍ کم وخت پاتې دی. امریکایي چارواکو لیدي چې حمیدالدین د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې ګډونوال دی چې د جهاد له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې او بیا له طالبانو سره یو ځای سوی دی. نوموړی په 2009 میلادي کال کې پر افغان سرحدي پولیسو او امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې ونیول سو. د ایران او د نړۍ د شور قدرتونو ترمنځ خبرو نننۍ ورځې د پیل د 3 ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شي چې ورستی توافق ته د رسیدو خبر به ډیر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان یوش ارنست ورون په واشنگټن کې خبر اعلان تول چې په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی خو ځینې مهم مسائل تر اوسه نه دي حل سوي.
There continue to be significant issues that remain and
دا وایي تر اوسه یو شمېر مهم مسائل نه دي حل شوي. ولسمشر به یو موافقه هم لاسلیک نه کړي او هم دا د رسمي شریکانو 15 جمع یو هم غوره کړي. دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې زموږ ټولې اندېښنو ته ځواب نه ویل شوی او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ تر لاسه کیږي خبرې به هم دوام وکړي. د رویټرز خبري اجنس راپور لمخې په هغو ستونزمنو مسائلو چې تر اوسه د رویټرز خبري اجنس راپور لمخې په هغو ستونزمنو مسایلو چې تر اوسه خبري ځندګولې وي یو مقدماتي توافق ترلاسه سوی. رویټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلای سي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په ګډون د ایران د اټومي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړ سي. د خبرو ګډونوال وایي که د ایران او د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسي نو په دې اړه به په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سي. د دې موافقې له مخې که تصویب سي دواړه خواوې به مکلفې وي چې یو لړ اقدامات به کوي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. یو وسارون کې دلوای چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپړی مشران پرون د سوریې په شمال ختیس کې په یو هوایي حمله کې وژل شول. د سوریې لپاره د بشر حقوقو څارون کې ډلې دغه دوه مشران یو عراقي ابو اسامه ال عراقي او بل سوریایي عامر ال ردفان پیژندل دي. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشر حقوقو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه روښانه چې په الحسکا ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی که د سوریې دولتي ځواکونو. د الحسکا ولایت شمال ترکیه او ختیځ له عراق سره ګډه پوله لري او د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوز د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترګلې سوي دي. په اروپا کې د امریکا د پوز عمومي قومندان بن هاجز وایي چې دا پلان به د اوکراین د کورنۍ چارو د وزارت اړوند ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي. اوس مهال سره باندې 300 امریکایي پوځیان او اوکراینی سرتیري چې په امنیتي پوستو او نور برخو کې دندې ترسره کوي روزي. خو دا سرتیري د جګړې په لومړی کار شکی جګړه نه کوي. اوکرين اوس مهال خپل شاوخوا 4500 سرتیر د هیواد د ختیځ په نارامو سیمو کې ځای پر ځای کړی دی. د خبرونو پای
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته راغلم. د اجرائیه رئیس عبدالله توند څرګندونې به واورئ چې د پخوانی حکومت پر ځینو چارواکو تور لګوي چې د نوي حکومت د پرځولو هڅه کوي. د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت د حکومت پر اجراتو د پخوانیو چارواکو د وروستیو انتقادونو مسله مو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړلې.
دا ډېره ښه شوله چې ډاکټر عبدالله دا موضوع افشا کړله. هغوی امتحان ښه پوره ورکړه خلکو ته او موږ ولیدل عملا چې جنګ دوی راوسته افغانستان ته.
د پاکستان پاوز د افغان چارواکو هغه ادارت کړی چې وای پاکستان له افغانستان سره په نا اعلان شوې جګړه کې ښکیل دی. په یو تحلیلي راپور کې به د ولسی جرګې د ځینو غړو له اندېښنو خبر شي چې فکر کوي په افغانستان کې د روانې استخباراتي جګړې بڼه د بدلېدو په حال کې ده. نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره سره پر یو شمیر پخوانیو چارواکو تور لګولی چې د اوسنی نظام سقوط ته شیبې شماري. عبدالله عبدالله د څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. ښاغلی عبدالله له دې مخکې هم د کرزي حکومت د خلکو ستونزو ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړي پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورن کړي. د نوریاس نوري په راپور کې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات واورئ.
14 سال گوش کرد نبود، ما درمو کمک میدیم به خنده، به یک فکایی، یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان، یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت هم میکشن.
چوار لسکال غوگون کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړي دي چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی، د دې خوب ویني.
د
حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. عبدالله له دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولې او ویلي وو چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني، که خدای مکړه دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ نن ورځ پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرائیه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرائیه رئیس د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي تورن کړل چې د ملي وحدت د حکومت سقوط ته شیبې شماري او ورته انتظار دي. عبدالله عبدالله پرون یوې غونډې ته چې په بدخشان کې وه په وینا کې وویل چې پخواني حکومت د پخواني حکومت ځینې کړۍ د ملي یووالي د حکومت پر ضد تبلیغات کوي او غواړي چې د حکومت ړنګ شي. همدا مسله نوریاس نوري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې څېړلې او د مرکه په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا په رښتیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي شاوخوا کړۍ هڅه کوي چې اوسنی حکومت ناکام شي.
اصلاً لږ اول میاشتو نه د نوي حکومت هغه پخواني مافیایي کړۍ چې په دیارلس کلونو کې د افغانستان د خلکو په سرنوشت حاکمې وې او دوی هم دولتي ادارې په واک کې درلودلې او هم ملیشه قوتونه یې په ولایتو کې درلودل او هم ټول اقتصاد دوی په واک کې و، مخصوصاً تور اقتصاد. دوی دغه هلې ځلې پیل کړلې چې دا رقم شرایط آماده کړي په افغانستان کې چې هرومرو د افغانستان خلک هغه پخواني ادارې ته مخ کړي او دوی په دې فکر کې شي چې هغه اداره هر څه وه او هر څومره ستونزې پکې وي نو هغه پخه وه له اوسنۍ ادارې نه.
رنجبر صاحب، دغه د اختلافات لړۍ چې اوس تر دغه حده پورې رسیږي چې عبدالله په زغرده د حامد کرزي پر حکومت انتقاد کوي، د اوسني نظام نه هم خلک ناراضه دي. آیا عبدالله یا اشرف غنی په دا ډول څرګندونو سره هڅه نه کوي چې د خپل حکومت هغه ناتواني په یو شکل سره پټ کړي؟
هیڅ شک نشته چې په دې موضوع کې ملامتي دواړو جانبې ته وارده ده. که دوی په دې توانېدلي وو چې له پیل نه د دغه نوي حکومت دوی سره لکه واحد ټیم عمل کړی وو او خپل اختلافات یې نه وو څرګند کړي، خصوصا په رسنیو کې، او دغه اجراءات چې دوی وکړل او ډېر بدی اجراءات وو، ډېر سست او ډېر په کندۍ سره روان وو، او هغه کار چې په یو اونۍ کې کېده دوی په شپږ اوو میاشتو کې سرته ونه رسول، دغه پلمه یې ورکړل او دغه امکانات یې ورکړل هغه پخواني ادارې ته چې هغوی سازماندي وکړي او کوشش وکړي چې خلک راوپاروي، خصوصا په رسنیو کې تبلیغات یې ډېر وسیع کړل چې دوی کوشش کولی چې دا حکومت په هر قیمت چې کېږي ناکامه شي. ډاکټر صاحب عبدالله ډېر ښې موضوع ته متوجه شوی.
رنجبر صاحب، که چیرې دا د پخواني حامد کرزي د حکومت چارواکي د اپوزیسیون مهم میتیری یا نور، طبعا هغوی دیارلس کاله د افغانستان په سیاسي نظام کې مهمې دندې سرته رسولې دي، که چیرې دغه د انتقادونو لړۍ د مختلفو لورو نه پر نوي حکومت باندې راپورته کیږي، نو آیا د اوسنی حکومت مشران باید مستقیما ګوته د پخوانی حکومت د حامد کرزي حکومت ته ونیسي؟
دا موضوع خو صحیح ده. درسته ده چې حتما یو اپوزیشن منځ راځي او له دغه حالت نه استفاده کوي، او دا حامد کرزي غواړي چې اپوزیشن شي، سازماندهي کوي او قوي سازماندهي کوي او کار کوي، جلب جذب کوي، او خپل پخوانی حکومت یې ټول راټول کړی خپل شاوخوا ته. ولې دوی هېڅ وزیر کابینې کې لار ور نه کړله، یو تعداد یې هم ځای پر ځای کړي په دواړو ټیمونو کې، ټول ولایتي ادارې، ټول هغه د دویم لاس کدرونه چې پیلو تر آخره درجې پورې هغه پخواني کړی حاکمي دي په ټولو اداراتو.
رنجبر صاحب، دغه ډول اختلافات چې په سیاسي برخه کې راپورته کیږي د افغانستان دننه، څه فکر کوئ چې دا به مشکلات نور هم زیات نه کړي؟
نه، برخلاف دا ډېره ښه شله چې ډاکټر عبدالله دا موضوع افشا کړله. هغوی امتحان ورکړ، امتحان یې ښه پوره ورکړ خلکو ته، او موږ ولیدل عملا چې جنګ دوی راوسته افغانستان ته. واقعا لامل د جنګ اداره د کرزي وه چې قانون کاملا په نظر کې ونیو، او کوم وخت چې قانون حاکم نه وي هلته جنګ حتما تل په تلو کې. اوس هم ولس دې خبرې ته که متوجه کېږي، دا ښه خبره ده، دا ګټه کوي، نقص نه کوي موږ ته.
د حقوقي چارو کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زموږ اوریدونکو پر هغه خاصه موضوع چې موږ غوښتنه کړې وه، یعنی د ولسمشر حامد کرزي د پلویانو او د نوي حکومت د ملي وحدت د حکومت د پلویانو پر دې ناندریو چې اصلي ملامتي د روانو ستونزو د چا ده، بیلابیل نظریات را استولی دي. عبدالصمد زهیر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي: محترم کرزی صاحب د افغانستان لپاره هغه لوړ شخصیت دی چې د ډېرې ستاینې وړ دی، ځکه چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې چا نه پیژنده. نن وګورئ په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې د افغانستان ښایسته بیرغ دی نه پکې رپیږي. دا هم د دې کرزی صاحب برکت دی، او دا اوس چې دوی پر څوکیو ناست دي دا هم د کرزی برکت دی. خو اسد حقمل له کندهار لیکي: د افغانستان په ټولو نامنیو کې د کرزی د خلکو لاس دی. په تیره بیا په جنوب کې د ولسمشر څخه غواړو چې له ټولو ادارو څخه د کرزي پلویان وباسي، ځکه دا خلک تر وسلوالو مخالفینو ډیر خطرناک دي. یو بل اوریدونکي عبدالرحمن له کندهار لیکلی دی: عبدالله عبدالله چې وایي پخواني حکومت ورته ستونزې پرېښي دي، نو په انتخاباتو کې باید اصلاحاتو او همپالنې نوم پر خپل ټیم نوی ایښی. احمدي له هلمند څخه لیکي: زما د نوي حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه چارواکي چې د ملت د خرابېدو لامل ګڼل کیږي باید مخه یې ونیول شي، تر څو افغانستان د یوه ښه حکومت د جوړولو پر لور پر مخ ولاړ شي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمېنه کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ مهروي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان پوځي مقامات هغه ادعا ردوي چې وایي ګنې پاکستان له افغانستان سره په نا اعلان شوې جګړه کې ښکېل دی. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم بجوا پرون وویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. بجوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ، خو د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې ځینې قوتونه غواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د ښاغلي بجوا د څرګندونو نور جزئیات له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان پوځي مقاماتو خبرداری ورکړی چې ځینې قوتونه چې په افغانستان کې سوله خپلو ګټو ته زیان بولي، د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د پیل شو خبرو اترو لړۍ له منځه وړلو هڅه کولی شي او وایي چې دا ډول خلک باید په نښه شي. دوی همداراز وایي چې پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه نه دی بوخت او دا هیواد به د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسې سره هر ډول همکاري جاري وساتي. دا سرګندونې د پاکستانی پوځوان جنرال عاصم سلیم باجوا د دوشنبه په ورځ د دې هیواد له انګریزي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون سره د خبرو پر مهال کړې دي. جنرال باجوا دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او طالبانو استازو په 1314 کالو کې د لومړي ځل لپاره اسلام آباد ته نږدې په امریکي مخامخ رسمي خبرې وکړې او دواړه غاړه پکې پر دې سلا شول چې تر روژې وروسته به بیا سره کښېني. نوموړي همداراز دا اوازې رد کړي چې ګنې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځي او دولتي چارواکو ترمنځ تکراره کې اختلاف موجود دی. وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او سیاسي مشران یو فکر لري او دواړه وایي چې افغانستان کې د امن او سولې راوستو په لړ کې بهر راز مرسته کوي. دا د پاکستان ټولیزه پرېکړه ده چې په افغانستان کې باید سوله او امنیت ټینګ شي او د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ پر مخ لاړه شي چې ټول کنټرول یې د افغان دولت په لاس کې وي. سلیم باجو همداراز د افغان ولسمشر اشرف غنی دغه وینا په ځواب کې چې وایي پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه بوخت دی او باید تر طالبانو مخکې له دې هیواد سره سوله وشي. ویلي پاکستان هیڅکله له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه نه دی بوخت، بلکې دا هیواد هڅه کوي چې افغانستان له دې شخړې وباسي او سوله او ثبات پکې رامنځته شي. باجوا د ځینو کړیو دغو اندېښنو په اړه چې وایي هغه طالب مشران چې د سولې په بهیر کې ورګډ شي نو په پاکستان کې وژل یا تښتول کېږي ویلي، زه باید په پرېکنده ډول وایم چې داسې هیڅ نشته. چا چې دا خبره کړې هغوی د تېر یو کال د پرمختګ خبر نه دي. پاکستان له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو شریکولو په اړه تفاهم لیک په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره مهم بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي کچه د معلوماتو شریکول ښه ګام بللی. نوموړي همداراز د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي او پوځي پلاو ترمنځ پر تګ راتګ سربېره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري موجوده ده، ایکسپرس ټریبیون ته ویلي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې شخړې روانې دي نو اړیکې ښه کېدل به نور وخت ته هم اړتیا ولري. که څه هم دا مهال چارې پر ښه لور روانې دي، خو دواړه هیوادونه لا هم له یو لړ ننګونو سره مخ دي او مسلې زړې او پیچلې دي، خو موږ ټول باید ستره سیاسي موخه هېره نه کړو چې هغه په افغانستان کې سوله او ټیکاو دی. نوموړي اسلام آباد ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان پوځ د لوی درستیز او همداراز کابل ته د سیاسي او پوځي مشرانو سفرونو د اړیکو د پراختیا لپاره پرمختګ او بېساري ګام بللی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې د پروسې د هر ډول مرستو څرګندونه کړې چې تېره سهشنبه د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په عمر کې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وشوې چې د پاکستان حکومت په ګډون امریکا، چین او نورو هیوادونو دا یو ښه پرمختګ وباله.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش ډله دا مهال په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له دې ګواښ سره د مقابلې لپاره د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا موضوع سید کمال شاه عارف په یو مفصل راپور کې څېړلې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا دایش وسلوالو مربوطو ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې دایش د وسلوالو طالبانو ځای ناستی کړي. د ولسی جرګې یوې غړي شکیبا هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یوه خطرناکه لوبه ده.
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دي، غواړي چې خپل دښمنان دلته مهار کړي او له منځه یې یوسي، لکه روسیه او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري. مجاهدین یې بدنام کړل، طالبان یې رامنځته کړه، اوس طالبان بدناموي. د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه. دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده. دا لوبه زموږ مربوط نه کېږي. د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري. له یوه طرفه موږ ته میلوي، له بل لوري یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې
دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل سوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والي سلیم کندوزی ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کېږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کېږي چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و، نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. یعنی په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسېدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولی سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې موثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
تاندي څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د نن ورسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مهم عناوین وو.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پر پخوانی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتقادونو او د سولې په اړه وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي کارزای هڅه کوي چې د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. په مطلب کې د ګارډین ورسپانې راپور ته اشاره شوې چې پکې ویل شوي حامد کرزای له څو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي چې اوسنی نظام کمزوری کړي. د مطلب لیکوال ویلي دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې حامد کرزي پخوا ویلي و چې د اوسنی حکومت ملاتړ کوي او د پردې تر شا اوسنی ولسمشر ته مشورې ورکوي. جامعه باز ورسپانې بیا همدې مسلې ته په کتو د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خبرو یو مطلب خپور کړی او پکې ویل شوي چې پخوانی حکومت د افغانستان دښمنان پیاوړي کړل. په مطلب کې د عبدالله هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي پخوانی حکومت هر مسله په ټوکو ځوابوله او اوس د اوسنی حکومت د سقوط انتظار باسي. په مطلب کې د اجرایي رئیس په حواله ویل شوي چې که اوسنی حکومت سقوط وکړي نو ځایناستی به یې طالبان یا د اسلامي دولت ډله شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا د حکومت دننه اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نور د توجیه وړ نه دي. په سرمقاله کې که څه هم د اختلافات په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې چیرې دا ډول اختلافات دوام وکړي نو حکومت به له سقوط سره مخ کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ظاهرا د څوکیو پر ویش دي، خو لیکوال اندېښنه ښودلې چې ممکن د څوکیو له ویش وروسته هم دا اختلافات دوام وکړي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د اوسنیو ستونزو حل لاره دا ده چې تر پښو لاندې شوی اساسي قانون بیرته عملي او ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له پردیو سوله مه غواړئ. په مطلب کې راغلي چې ډېر افغانان د سولې په تمه مړه شول، او د لیکوال په باور تر اوسه سوله ځکه نه ده راغلي چې غوښتنه یې تل له پردیو څخه کېږي. په دې تحلیلي مطلب کې راغلي چې افغانان باید د سولې دښمنان وپیژني او خپله د سولې د ټینګښت لپاره سره جرګه شي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د پاکستان د پوځ د ویان عاصم بجوا خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري د پاکستان ملي پریکړه ده.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د خوست پیښه په کلکه وغندله. د بغلان ولایت مرکز پلخمري په یو لوی جماعت کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوړایو په لړۍ کې سبا پنځمه لوبه لامان سره کوي. یو روسي وګړی چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د برید په تنظیمولو تورن دی او نه غوښتل چې په ملکي محکمه کې محاکمه شي، د ویرجینیا په فدرال محکمه کې خپل دعوه بایلوده. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرو نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ، او دا په داسې حال کې دی چې علایم شوي چې وروستي توافق ته د رسېدو لپاره به ډېر ژر خبر ورکړل سي. یو څارونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریه په شمال ختیځ کې په یوه هوایي برید کې ووژل شول. او د امریکا متحده ایالات په روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی تاسو ته تاندې څنګ اونیس پروگرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی اونیس پروگرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د کابل په سین کې کثافات زیات شوي. دوی په دې برخه کې د کابل ښاروالي ګرمه بولي او وایي چې د کابل ښاروالي ګرمه بولي وبخې چې وایي چې تر اوسه یې دغه سین د پاکولو لپاره هیڅ راز اقدام نه دی کړی. نجیب زمان په دې اړه دا تفصیلی راپور برابر کړی.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کابل ښاروالۍ د نه پاملرنې له امله د کابل رود په یوه کثافت داني بدل سوی دی. دوی وایي چې په ښار کې د کثافاتو د زیاتوالي له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي چې دغه سیند ته نږدې په کار بوخت دي ازادي راډیو ته ویل
دغه د کابل د رود دی، وینې خو چې ټول داسې ګندګي پشکې پرته ده، کولډرام پشکې اوسېږي. په کار ده چې د دې صفایي وکړي، په کار ده چې د ماحول سره رش وساتي.
د کابل دریا چې ده هغه پل ارتان تر پل محمود خان پورې هغه ټول د کثافات ډک شوی دی، چې مسؤلین د کار وکړي چې ټول کثافات دی راوباسي، چې د اوبه په جریان کې وسی چې نور خلک په مګروب کې مواجه نسی.
دوی د کابل ښاروالۍ څخه وغوښتل چې د کابل د سیند پاکولو ته پاملرنه وکړي او خلک په بیلابیلو ناروغیو له اخته کېدو وژغوري. په همدې حال د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل سیند پاک ساتنې ته خلکو هم پاملرنه نه ده کړې، او له دغه رود سره د کورونو او دولتي ادارو سپټیک څاګانې هم وصل دي چې له امله یې په دغه رود کې بې نظمي او کثافات زیات سوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسي مرستیال ولی مدقق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کابل ښاروالۍ د دغه رود پاکوالي ته پاملرنه ونه کړي، د کابل ښار هوا او د ځمکې لاندې اوبه به ککړې سي.
د کابل دریاب چاپیریال په نظر نه ډیر اهمیت وړ ساحه ده. ولې په ډیره خوشنۍ سره باید ووایم د کابل دریاب فعلاً د کابل په یو زبلادانی باندې تبدیل شوی. په عمومي ډول دوه علاقې موجود دي، یو طبیعي علاقه چې موږ په طبیعي شکل باندې اوبه نه لرو، کوم یو دول سه هټیوال دي، دوکانونه لري، خوستند پل باغومي په حصه کې له دې منطقې نه یو زبلادانی جوړه کړې ده. په مجموع کې دغه دوه علاقونه دي چې د چاپیریال نگاهنه د تشویش وړ دي.
د کابل رود دغه شهر په زړه کې موقعیت لري او د کابل شهر یې په دوو برخو ویشلی دی. ویل کیږي دغه رود چې د پغمان د اونۍ له درې څخه سرچشمه اخیستی 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې بهیږي. په همدې حال د کابل شهر د خدمتګارانو بنسټ وایي د کابل سیند اوبو زیرمې د طبي حوادثو له امله ویجاړې سوي دي او له همدې امله د کابل سیند اوبه قطع سوي دي او د دغه سیند اوبه ضایع کیږي. د دغه بنسټ مرستیال بشیر بیژن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
البته په دې کې شک نشته چې د کابل سیند یو تاریخي بنه لري او متاسفانه د کابل سیند اوس په ډېر بد وضعیت قرار لري او حتی د کابل د اوسیدونکو لپاره ډېر خطرناک بلل کیږي، ځکه چې د دې آب وچکر شوی ده او دلیل یې همدا ده کوم منابع چې دې سیند ته اوبه ورکول د تاریخ په اوږدو کې هغه منابع ځینې حوادثو پر بنیاد او ځینې نور اقداماتو په اساس شدیدا تخریب شوی ده.
له بلې خوا د کابل ښاروالي چارواکي وایي چې له درو کلونو راهیسې په هر میاشت کې یو وار د کابل رود پاکوي. د کابل ښاروالي د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري ازادي راډیو ته ویل په پام کې لري چې ډېر ژر به د کابل رود د یوې برخې کیندنه پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ګڼ هغه ځوانان چې په خوا به خوسی کولې، تیګه به اچوله، توپ ډنډه او یا ځینې نورې لوبې به کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور وو او کده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې. دوستانو، ځوانان ویډیو ګیم یا ویډیویي لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه ګیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر، لیپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبرو وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایي ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو ګیمونه لري او اکثر یې زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
بفروش مرسنم بیشتر
مونږ دلته ډول ډول ګیمونه خرڅو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وي ډي کې دي. خصوصا زده کوونکي او محصلان ډیر اخلي او ځانته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنگي ګیمونه هم لرو چې اکثرې د ملي اردو سرتیري او پولیس رانوړي. په دغه فلمونو کې دوهم نړیوال جنگ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولای شي. همدارنګه ستراتیژیک ګیمونه لرو چې قهرمان پکې له ډیرو خندونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځینې نور روزنیز ګیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولی شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی ګیم چې پی ایس 4 لستی، ډیر ځوانان یې د خپلو کمپیوټرونو لپاره رانه اخلي.
پی ایس 14
کارپوهان وای ملګرو چې د پر لپسې کار کولو ترمنځ کا وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکو ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر انداز ما ډیر خوښیږي، وخت نا وخت ورسره مصرفېږم. کله چې ګیم کوو نو منګه احساس دا وی چې منګه ځان ورسو هغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخېږي. یعنی په خپلو درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، دم دې ګیم نه قیاس وکړي چې دغه ګیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثره وخت په کمپیوټر کې دغه دیم مټر زغلولو ګیم کوم، او بعضی وخت بیا یو قسم گیم دی دغه تیارونه ډازی په کوي کنه، هلته نفر وي دوه مخرې بیټه دی. هغه ډیر نه کوم دی جنگ والا د موټر زغلول والا گیم زیاتره وخت کوم. ویر یو ښه ساتیرا دی او دې ته مهڅوي کنه چې باید دقیق اوسم، په پوره دقت سره دا لوبه په مخ یوسم تر څو ډیری نمرې وګټم.
ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روانشناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو ګیم هم همداسې دی دوستانو. فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبې کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو ګیم حرکتونه ورنه کیږي. د دې یو ملګری کیسه کوي.
څو کله وړاندې موږ سره وتا کې یو انډیوال وو، یو ورځ همداسې وتا کې ناسو مسافر یو نو لیلیا چې شي هغه ملګري سره ډېر عادي خبرې وته کړې. وای رضا ډوډۍ تیار دی، را ډوډۍ وای ودرې دا ګیم وکړم. رضا هلته ډوډۍ اول کې ښه ډوډۍ یا خرابېږي دونو هماغه دي ګیم مو هغه کول. یو دم مونږ یو انډیوال ته مې زه ته وویل ویني پرالې، نو بیا دا هم ډېر خپه و کنه. بیا یو دوه درې ورځې ګیم نه کول، مونږ هم خوښ و چې ولا زه دا لږ ښه شو اوس به درس ته متوجه شي کنه. ګیمونه پرېښود خو بدبختانه چې بیا پراغه.
دوستانو د وردګو اوسیدونکو محمد نسیم وایي چې لکارونو ستړی شم نو ویډیو ګیم کوم. د هم په خوا د فدا محمد ملګری په سیر جنگي ویډیو ګیمونه خوښیدل، خو اوس یې د ټایپنګ داسې ګیمونه خپل کمپیوټر ته ښکته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکلی شي. هغه د چا خبره په یو غشي دوه ښکاره کړي دي. دی وایي
یو ګیم وو وشتل کېدل په کې او په تیارې برت لغاب مو وشته، اوس هم په ګیم باندې وخت ما چې هغه د ټایپنګ لپاره ګیم دی. یعنی مو ټایپنګ پتیزیگی زخ پلا غوته ډیر خوشاله مو ذهن نیم پتیزیگی ما مخ کې کلب مو ټایپینګ کو زو خپل ټول وجود بم پلا ارزارت لاله. یعنی چوز مچیر غوته لاګي بل داول بو بیا اوس ور ستاز داسیم چې یعنی تیس ټایپ کا ورشم بخي هم پښتو هم انګلیسي باندې. یعنی بخي کوم مشکل ان شاء الله نشته. خپل وخت کې زما طلاقم چې کله د مطالعه نه خاصه بیا زا گیم کم هم ذهن په فراخي ګام مساتره کې یعنی ټول ګټ کېږي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه. ملګرو ویډیو گیم یا ویډیوی لوبې که د سړیا پر مهال د تفریح سبب کېدلی شي نو کله کله ځینې کسان ورباندې معتاد یا روږدي کېږي هم. دغه ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
نوم یې عبدالله جز دی. ولا کله بیخي په وخت پوه نه شم، درې ساعته څلور ساعته زما نامس ځای شوي چې وګورم نو دوه او درې بجې بل د هغې نه مطالعې ته مطالعه هم بیا خوند نه راکوي، حتی هم سړی د مطالعې نه پیوزي.
نوم یې تاجولي غورزنګ دی. په کمپیوټر کې مې هم ګیمونه کړي دي، په تلیفانه کې مې هم ګیمونه کړي دي، خو کرخدر ته وایم په دا یو دوه میاشتې وړاندې مې په تلیفانه کې گیم کولو. ما به چې کله کتاب راوخت یو دوه صفحې به مې چوین، ما به څنګه تلیفون راوخت سم دلاسه به گیم ته پکې لاړم. نو هغه ټول وخت به چې و هغه گیم رانیول.
د محمد باران یو اول وختو کې چور سره آشنا و میټر زغلول ولا گیم داسې و لګا فیسبوک واکین یو مرز و دومره سخت به مصروف کړو ډیر مهم کارونه بو هغه پاتې کې دا ټکر بشوم کنه. یو هدف به میزان ته ټکل تقریبا 10000 اته زرو کې به ټکر شوم، الته به ډیر ضرور کار و مې و درې 10000 ته ورسوم. دا مې اوس هدف نیول هغه کار پسې بیا زم راسی کانیشی وا کی اندیر.
کمپیوټر او انجینر نجیب الرحمن صبوری هم له هغو ځوانانو دی چې ویډیو گیمې خوښیږي. فوټبال او ځینې نورې ورزشي او روزنیزې لوبې پکې کوي. صبوری وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیویي لوبې کول کوم ناسم کار نه دی، خو کچیرې له دې ځان وساتل شي چې ورباندې عملي یا روږ دي نشو.
اکثر گیمو کې یو آخري هدف ورته ټاکل شوی وي، هر سټیج نه چې خرګ تیریږي بیا هغه لږ سخته کیږي. یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډیر په کار واچوي چې څنګه هغه ځای ته په هماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي. دا خپله یو ډیر غټ روزنیز درخه ده. خو په دې گیمو کې یو غټ مشکل خلک احتیاط کیږي، داسې یو شی فکر وکړي لکه سیګرټ غونده. لیکن که څوک وکولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه په سمه توګه تنظیم کی، د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده، لیکن خپل نور کارو ته رسیدل هم ډیره مهمه ده. په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد به نه اوسی، دسنه چې د ورځ و ساعته اته ساعته گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي، هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري. یعنی الکترونیکی و برقی شیان دی دسه امواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر اوسی او دیم.
صبوری وایي چې له ځینو هغو جنګي او له تاوتریخوالي ډکو ویډیو ګیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفي اغیز کوي.
بل ډیر د جنگونو توپ او تیارې او د نور شاندې هغه گیمونه ز ډیر خصوصا د تنکې ځوانان لپاره او د کوشنان لپاره نه توصیه کومه. ما تجربه کړی دي چې کله چې هغه د گیمونه چې په خوشونت ډيري هغه وکی خپل هم خشن کیږي. په ورځنی ژوند کې ډیر زیات منفی تاثیرات راځي، اکثرا یو بل سره خوشونت کوي او اما تمثيل کوي چې دغه منفی اړخه ده.
همزول انجینر صبوری د ځینو هغو ویډیو گیمونو یا ویډیویي لوبو یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوی چې عام خلک یې باید ونه کړي، او د ځینو نورو ګټورو ویډیو گیمونو یادونه هم کوي. صبوری وای
د گیمو ټاکل ډیره مهمه موضوع ده. یو څوک فوتبال خوخیږي هغه به فوتبال گیمونه بازی کوي، یو نفر پازل یا د معما وی خوخیږي، یو څوک سپورت سره ډیره علاقه لري، سوک وهلو سره او کراته سره چې هغه سی گیمونه مسته، استراتژی گیمونه مسته. څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو لپاره جوړ شوی دي، فرضاً د پولیسو لپاره خاص گیمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه ځي او یو غل نسی او څنګه جنگ کوي، د اردو لپاره فلمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه یو دخمن په نخه کی او هغه د بخینه واچي. لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دی، دا راغلی بازار ته خلک خرڅی بزنس رو باندې کوي، په دې خاطر هر رقم گیمونه راوړی دي. ډیر گیمونه دی بلې او یعنی ټایپنګ نه خلک استفاده وکي، څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی اوس ټایپنګ د گیمو پر رقم راغلی دی. یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی، خپل دقت ډیر کی.
خوخ یو پخ پخې دی بل درد لره درمان دی، بیل مکرنګو نادیزونو کې یو شان دی، خواند یو کورونه یو گل گل ماشومان دی، ژوندستا بغاړ کې ژوندستا بغاړ کې دور دیو مر جان دیو، درس متر شکر خو شل کا تو جان دیو یا تر قربان.
شاندی څنګه رانغاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړی، پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولای شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی،
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د افغانستان په هوایی قواو کې څومره خزینه پیلوټانې عملاً کار کوي او په هوایی ځواک کې د خزینه پیلوټانو موجودیت څومره ضروری دی؟ په روانه خبرونه کې د افغانستان د هوایی ځواکونو له خزینه پیلوټانو سره غږېدلې یو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې ګڼې میرمنې د پولیسو او اردو لیکو ته لاړې چې له خپلو خلکو او هیواد نه دفاع او ساتنه وکړي. له خاصو قواو نه نیولې کله کله له مخالفینو سره مخامخ جګړه او په هوایي ځواک کې د ښځو موجودیت د دې نمایندګي کوي چې ښځینه هم لکه د نارینه وو په څیر د دې هیواد په مهمو چارو کې ونډه لري او دې ته ژمنې دي چې د هیواد له خاورې نه ساتنه او پالنه وکړي. د افغانستان هوایي ځواک په 1940 میلادي کال د امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی، خو خزینه بیا ډېری وروسته دې برخې ته راغلي. یعنی له 1450 هجري شمسي کال نه راپدې خوا میرمنې هوایي ځواک ته جذب شوې او دلته یې په کار او فعالیت پیل کړی دی. کلونه وړاندې د افغانستان په هوایي ځواک کې لیلما او لطیفه دوه پیلوټانې خویندې وې چې د پیلوټۍ په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې او مختلفو ولایتو ته پروازونه کول. د طالبانو له دورې نه وروسته کله چې میرمنو ته په سیاسي او ټولنیزو موقفونو کې یو ځل بیا د کار کولو اجازه ورکړل شوه، نو یو شمېر میرمنې هوایی ځواک ته راغلې او په کار یې پیل وکړ. اوس د افغانستان په هوایی ځواک کې 60 میرمنې په مختلفو برخو کې کار کوي، خو یوازې دوه میرمنې پکې پیلوټانې دي چې عملاً ولایاتو او جنگي ساحو ته پرواز کوي. لومړی بریدمنه صفیه فیروزی چې 4 کاله کېږي په هوایی ځواک کې پیلوټه ده او عملاً پرواز کوي، وایي له پیل نه یې له دې مسلک سره مینه نه وه، خو د دې خور سیمې له اردو سره ډېره مینه لرله او دوی هم نشو کولای چې خپل خور یوازې پرېږدي، نو د هغې په خاطر هوایی ځواک ته راغله. خو کله چې ښځینه پیلوټانې ولیدلې نو ډېره خوشحاله شوه او له دې مسلک سره یې خاصه مینه پیدا شوه.
زاون کودکی که علاقه من نبودم، پس
لماشم توب نمیله دی مسلک سر مینه نلرله، خو د خپل خور سیمین په خاطر دی مسلک تر اغلم. زه او سیمین په وسینت کې وو، هغه به تل ویل چې زه پولیسه کېږم. کله چې مو مکتب خلاصو بیا دواړه ولاړو په دارلمان کې د جلب و جذب مرکز ته او په اردو کې شامل سو. وروسته بیا د ملالی کنډک ته ولاړو، شپږ میاشتې مو هلته درس ویل. بیا قوای هوایی ته راغلو. دلته چې راغلم ښځینه پیلوټانې مې ولیدې، نو ډېره خوشحاله سوم او له دې مسلک سره مې خاصه مینه پیدا سوه. له مانه وروسته بیا نیلوفر او شیما هم راغلې.
بعد از ما وزدګر نیلوفر جان شد، بعد از نیلوفر جان شیما جان.
میرمن صفیه د خپل ورځنیو فعالیتونو په اړه وایي چې کوم کارونه کوي او کوم ساحو ته پرواز کوي.
یولیا موظفی مو د می قوایوی
انتخاب هوایی قواو کې زمر اساسي دنده داده چې وسلې شهیدان، زخمیان او مسافر انتقالو. موږ ټول امن او ناامن ولایتونو ته سفر کوو، لکه کندهار، هرات، مزار شریف، هلمند، بامیان او ټول هغه ولایتونو ته چې د پرواز امکان وي سفر کوو. موږ په هفته کې 3 ورځې، 2 ورځې، 1 ورځ او کله کله په ورځ کې 2 ځله ولایتونو ته سفر کوو.
که از دیگه چای بیایم یک پرواز ضروری باشه پس میریم.
اغلی صفیه د خپل کورنۍ له همکارۍ نه هم یادونه کوي، وای کله چې هرات ته د تمرین لپاره تللی و څواري حمله هم پرې شوې ده، خو دوی مقاومت کړی ده ځکه چې کاری ورته ډیر ارزښت لري.
امی مشوق اصلی مو فامیل ما بود که ما
ده کورنی می دیره تشویقوی ده هغوی لبرکت ننز پدی موقف کیم. کله چی موش په هرات کی زدکری که ولی حالت ایوازی موش دوین جونی و چلا توزر نارنه و سرمو درس وایه، توزر پا موش حمله وسوه، خو موش هر تا دخپلی وزیفه پا خاطر قبول کرل او کورنی مو هم راسر پدی برخه کی همکاری وی. خوان می هم پیلوت دی دیرم راسر راسر کوی او روحیه هم را کوی. زه فکر کوم دا وظیفه چی زه اجرا کوم ډیره خاصه ده. په ټول افغانستان کې موږ 2 نفره ښځینه پیلوټان یو. ټول مو ډیر تشویقوي او خپلوان مو راته ډیر خوشاله دي.
لهونو تشویق مو مې کنه کلیکشن راسته.
صفیه فیروزی په هوایی ځواک کې د میرمنو لپاره د ښو امکاناتو یادونه هم کوي، وایي زما لوی ارمان دا دی چې په آینده کې د جیر تیاری پیلوټه ووسم.
خانم یک در بخش نظامی کار میکنه.
حق میرمنی چی په نظامی برخه کی کار کوي ډیر په شو وضعیت کې دي او شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي. په نظامی برخه کې مشت ډیر آسانتیاوی دي. مثلا زه خپل هم وظیفه لرم او هم په هوایی پوهنتون کې حقوق لولم. دلته موږ کولای سو هم کار وکړو هم درس وایو. په آینده کې غواړم همدې مسلک کې نور هم کامیاب واوسم، نور هم زحمت وباسم او که هوایی ځواکونو ته جنگي تیاری راسي نو زه غواړم چې د جرت ری پیلوټ و اوسم.
علاقه دارم که ما پیلوت جت باشم.
صفیه فیروزی د خپل لمړنیو پروازونو کیسه کوي چې ډیره زیاته خوشحاله و. په نامناسب هوا کې پرواز کوي خو هیڅ نه وېریده.
لفه که ما پرواز کردم
لمړی ځل چې می پرواز کاوه ټول بویل چې پرواز یو ویره لري خو زه هیڅ نه درېدم. کله چې می پرواز وکړ ډیر خوشاله وم. ما په ولسم او اطلسم پرواز کې چې استاد هم را سره نو سلو وکړه. نور یې حتی په نه دیرشم یا څلوېښتم پرواز کې سلو کوي. اوس چې هم کله پرواز کوم هوا ډیره خراب وي خو زه ویره نه لرم او په ډاډه زړه پرواز کوم. لومړني تعلیمي پروازونه مې په شینډن کې وه او لومړنی لیرې پرواز مې په کندهار ولایت کې و چې په هغه ورځ هوا هم ډیره خراب بابا او ما پرواز تر سره کرد.
اونجا زبان خراب بود. اوای بعد از اونجا رفتیم انجام دادیم.
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. سیمین فیروزی د صفیه کشره خور په هوایی ځواک کې د برق انجینر او د تیاری د تخنیک په برخه کې کار کوي. دا وایي په هوایی ځواک کې زما اساسي دنده له پرواز نه د مخه د تیاری چې کول دي چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
از ممکن گرفت پس 13 نفر ما اونجا کامیاب شدیم.
کلی چې موږ نه امتحان وخت دیار لس نفر قوی هوایی ته کامیاب شو. خو موږ زینو هغه میارونه چې دی پیلوټی لپاره ټاکل شوی و پوره نکړل. نو ما تصمیم ونیو چې د تیاری تخنیک راشم. اوس هم عملا درس وایم او د برق انجینری می رشته ده. زما اصلي وظیفه دا ده مخکې له دې نه چې تیاره پرواز وکړي زه باید هغه چک کړم چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
ته یو پیلوټ و پرواز کنه.
اغلی سیمین زیاتوی زمک په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه باید یوازې معلمه وي، خو همداسې چې نارینه او ته په هر برخه کې ضرورت دی همداسې ښځو ته هم ضرورت شته.
ځان باید معلم شوه.
په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې ښځه باید معلمه وي او نورې ټولې وظیفې نارینه ترسره کړي، خو داسې نه ده. که یو نارینه معلم، ډاکټر او پیلوټ کېدلی شي او ضرورت وي ورته، ښځې هم کولی شي چې مثلا که کوم ځای کې انفجار وشي او یوه ښځه زخمي شي نو باید یوه ښځه وي چې هغې سره کومک وکړي.
باید ځان پاشه کې زنه نجات پیدا.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای په هوایی قواو کې د خزینه پیلوټانو د جلب و جذب لپاره د دې وزارت لخوا د ځینو سهولتونو یادونه کوي.
یا مکتب به نام ملالۍ در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده
که موږ په کابل کې د ملالۍ په نوم د خویندو لپاره یو مکتب لرو چې نجونې نظامي زده کړې پکې کوي. په هوایی قواو کې خویندو ته ټول سهولتونه آماده دي او دوی ترې ګټه اخیستلی سي. د هوایی قواو اساسي هدف دا دی چې هغه تیاری چې موږ یې اوس لرو نجونې پکې عملا زده کړې کوي، او که په آینده کې موږ نوي تیاری ولرو نجونې کولی شي له هغوی نه هم ګټه واخلي او پرواز وکړي.
در تماما انواع تیارات و یا هوایی ما پالیسی شی ترست که اونا تعلیم ببینن.
د هوایی ځواک ویان ډګروال محمد بهادر رئیس خیل په وینا په هوایی ځواک کې د شپېتو شاوخوا ښځینه کارکوونکي پیلوټانې او انجینران لري او دوی هم هغه دنده ترسره کوي چې نارینه افسران یې ترسره کوي.
موږ په هوایی پوز کې د شپېتو تنو نه زیات موږ انجینې او ښځینه افسران او اداري کارکوونکي لرو. ساغې جملې نه موږ پیلوټان لرو، انجینران لرو، چورلاکو او الوتکو په بخشو کې دغه فکسوین یا د هغوی د ترمیماتو په بخش کې دوی کار کوي او وظایف اجرا کوي. افغانستان په هوایی پوز کې هغه دندې سه نارینه اجرا کوي، نارینه افسران اجرا کوي، ښځینه افسران نجونی هم پی حال داغ پشانت دانده جدکوی من پاوی پاس که دو فعال خزینه پیلوت یا نجونی افسران لروس دوی پاوزی آلوتنه کوی شیفت از وظایف پیدا شد دوی لکستنگ از نارینه افسران یا پیلوتان وظایف دانده جدکوی دوی پر آلوتنه کوی داغ اکمالات دی اردوی ملی انتقالات او تخلیه دی مریضان و زخمیان دی اطرافون و مرکز دی مرکز نوالات کدوی هم داغ سه دانده جدکوی
له خاغلی رئیس خیل نه به دا هم واورو چې نجونې په کومو شرایطو کولای شي هوایی ځواک ته لاړ شي.
هغه نجونې اولکان سه دولسم نه فارغ وي څوارلسم نه فارغ وي یا دېنه لوړو زده کړې وي او دوی علاقمند دی ولري سه راشه هوایي پوځ کې دنده اجرا کړي یا پیلوټې یا نورو څانګو کې دی دنده اجرا کړي. دوی حول دغه فراغت د دولسم څوارلسم یا دغه نه لوړ تحصیلات سه کړي وي. دغه اتصانات اتلس نه تر پنځهویشت کاله پورې دوی عمر ولري. په دخانیاتو دغه نور مخدره موادو کې دوی اغوشته ونه اوسېږي. تابعیت د افغانستان ولري. خد په انګلیسي ژبه کې ښه مهارت ولري. دوی هوایي پوځ د اطرافو کې د جلبجاز نمندګیګانو ته د لاړ سي او په مرکز کې په قمندانۍ عمومي د جلبجاز ته مراجعه وکړي. هلته فرمې ورکول کېږي. د ټاکلي امتحان وروسته دوی بیا هوایي پوهنتون ته جذب او خپل درسو باندې شروع کوي.
د گزارش په جوړولو کې مو غوښتل د هوایی ځواک له بلې تکړه پیلوټې نیلوفر رحماني سره چې سمو د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړورې پیلوټې جایزه ترلاسه کړې وه هم خبرې وکړو. خو دا چې نوموړې په رسمي سفر تللې وه بریالی نه شو. درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس بارم خاد اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.